ته انتقاد کړی وای دغلته کې د ایراني پوځیانو موجودګي ورسره د منلو وړ نه ده.
اسرار عالم مومندر ته د دې ګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې پاکستانی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارېیې پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وایي چې امکان دی دا ځل وفاقي حکومت د 4500 ارب روپو بجټ وړاندې کوي. ادارې وایي چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به ولسی بجټ وي او د دې به په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي بلکې د غریبانو ژوند به ورسره ښه شي. نو دا ځل هم د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي. څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي. ادارې وړاندې لیکي ولسی بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي. په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1.5 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی. نو حکومت دې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی، خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي، ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ یو نوی طوفان به راشي. دریا اخری کې لیکي اوس به کتل کېږي چې د ټیکسونو په بدل کې حکومت اولس ته سور کوي. که حکومت اولس ته د ځان او مال تحفظ، تعلیم او د صحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي. د دې ترڅنګ دنیا ورځپاڼه خپل ادارې د کرپشن او د حکومت په کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړې چې په پاکستان کې 1.5 کاله د ډنډې په زور حکومت شوی دی او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتې ناراضي. د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسی مشرانو نه زیات اولس دی چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان او اقتدار ته پرسیدو هم خپل اولس یاد وساتي. ادریا اخیری کې وایي د پاکستان د پستی غټه وجه امریت دی او بیا د دینه غټه وجه دا ده چې د پاکستان اولس سم خلک نه ټاکي، حالانکه په پاکستان کې د ښه خلکو کمی نشته، خصوصي مخ کې راتګ ته نه پرېږدي او همدغه خلک په ملک کې ښه حکومت راوستي شي او د درغلو خاتمه کولی شي. او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابی نظام هم بدلول پکار دی، نو هر به ممکن شي چې لدی ملک کرپشن او درغلی ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بزنس سټانډرډ په نامه ویبپاڼې په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اړه د غربي هیوادونو اندېښنو ته کتنه کړې ده. ویبپاڼه لیکي چې لویدیز او په ځانګړې توګه یورپي ټولنې پاکستان ته ویلي چې په دې اړه وضاحت وړاندې کړي چې ولې یې د ملا منصور غوندې خطرناک سړي ته د سفر لپاره اسناد ورکړي. بل پلو د انساني حقوقو نړیوال تنظیم په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د هغې غونډې یادونه شوې په کوم کې چې د دې کډوالو د مشکلاتو په هواري خبرې شوې دي. بریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د بزنس سټنډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکلي چې اروپایي ټولنې او د لویدیځ حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې له ملا اختر محمد منصور سره یې څه ډول اړیکې وي. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه شوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورټ او نورې سفري مرستې ورکړې وي. د ویبپاڼې په لیکنه لویدیز په ځانګړې توګه دا خبره ډېره جدي اخیستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړي د پاکستان په پاسپورټ په نړۍ کې سفرونه کول. د ویبپاڼې په لیکنه کېدای سي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سوو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطر ډکې سخت دریځې شبکې جوړې کړې وي. بزنس سټانډرډ لیکي لویدیز کدا خبره له پامه وغورځوله نو به بیوقوفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې سالاکه، ظالم او غیر نظریاتي سړي په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی، بلکې پاکستان ورته د اساسې په سترګه کتل نو ځکه یې آزاد پرېښی و. بل پلو د بشری حقوقو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سوې یو غونډې ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان پخوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هوارېدای سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره په ګډه یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دې تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچیرې پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لرې سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیزې غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نشوند ده سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ څنګه دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي کولی شي چې پاکستان ته د هغو پوځي ځایونو چې په ډیورنډ کرخه یې په افغان خاوره جوړ کړي پوځي جواب ووایي، خو بهتره دا ده چې دا ستونزه د خبرو د لارې حل شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په کونړ او ننګرهار کې په ډیورنډ کرخه ځینې ځایونو کې افغان خاورې ته ننوتي دي. اسلام آباد په دې اړه تر اوسه خپل ردعمل نه دی ښکاره کړی. ناجیه صافی په دې رپورټ کې نور حال درکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کېږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي.
د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو مونږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کړو، ځکه مونږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچیرې نوي بیا وروسته د هغې نه پراسون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی، د هغې په واسطه حلیږي او که نه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنیه قومندان او یو شمیر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکاڼو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دلته ځینې ساحې چې دي دا د پاکستان قوت پوځي پوستې راخوتي، دغه ځای کې ځینې ځایونو کې 1000 متره راخوتلي، ځینې کې 1500، ځینې ځای کې په سپرو نقطو کې دي. نو په دغه ځایونو باندې دی راغلي دي او خپلې پوستې اچړي دي. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده، خو تر ودا هغو دخوا نه هېڅ یو عمل نه دی خود رسېدلی.
تر دې وړاندې هم دا ډول اکړنې په کراتو شوې دي، سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هواري کړي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان د ستیس مشته وایي چې تاسو راته تعین کړئ موږ چیرې ولاړ شو. دغه مسایل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توسو تل شي او دا خلک باید شاته وټمبول.
نوموړي همدارنګه وویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو مازیګر چې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو د دې غړي یو بل ریپورت ته د ایکوال اکسس په نوم یو غیر سرکاري ادارې د یو پروګرام د لارې پرون کابل ته له پاکستان ځنې خبريالان ورستولې دي چې تر اته ورځو پورې به هلته وي او د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته بزي. د دې پروګرام مقصد د دواړو خواو د خلکو ترمنځ د ستونزو په اړه بحثونه کول او د هغې حل لارې لټول دي. اجمل تورمان یې په اړه دا ریپورت جوړ کړی.
د کولکسس مسی له خوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدرشي پروګرام مسول اسد الله داوودزی د یک شنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي.
دغه پروګرام دوه عمده موخې دي چې یو لومړی موخه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزې او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویمه موخه دا ده چې دواړه هیوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزه ده کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو د هغې پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د ښاغلي داوودزی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبريالانو ته معلومات ورکړل شي. دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبريالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته یې د رسولو لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبريالانو کې د پښتونخوا رادیو خبريال سنا اجاز ازادۍ رادیو ته وویل
مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیره ضروری شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولی شو او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او خلکو سره تای رسولی شو.
د یادونه د شوخه دوه میاشتې مخکې د افغان خبريالانو یو ویډل هم د یاد پروګرام د لاري په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړو.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د مشالونو خبرونه. د نن په مشالونه کې در سره د عدم تشدد د قافلې د نوموړي مبارز لیکوال ماهر تعلیم او شاعر ماستر عبدالکریم د ژوند او خدمتونو په اړه معلومات شریکو. د دې خبرونه کوربه دی شاهین بنیره.
ستړم شاوردونکو شاهین بنیره یم او د خدای خدمتگار تحریک د مبارزینو پاړه په دې خصوصي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د عدم تشدد د قافلې د نوموړي مبارز لیکوال ماهر تعلیم او شاعر ماستر عبدالکریم د ژوند او خدمتونو پاړه معلومات شریکو. د خپل نوم عبدالکریم خو خلکو د ماستر کریم په نوم پیژنده. په کال 1901 کې پوتمانزو کې د منتظر خان په کور کې زیږیدلی و. د پلار مالی حال خنو خو بیا هم هغه د زده کړو لپاره د کلی سکول ته ولیږه. ماستر عبدالکریم هغه وړومبی طالب علم دی چې پوتمانزو کې د آزاد سکول نه د لسم جماعت پاس کړی و. د ماستر عبدالکریم د ژوند د اړومبنو ورځو شپو پاړه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سهیل خان نورو.
چونکه ډېر زیات قابل مو اور غریب مو نو انجمن اسلام رفاغنی دا فیصله وکړه چې دله مونږ وظیفه ورکو او د اعلی تعلیم لپاره مخکې ولیږو. دی د اعلی تعلیم لپاره جامعه ملیه ته ولیږل شو او هلته نه د ګریجویشن وکړو اور د هغه ځای نه دی واپس راغی په کال 1913 کې. خو چې کله دی واپس راته نو د مولانا محمد علی جوهر سره چې هلته ملاقات شو نو هغه ته دا ویلو چې ته مصر ته زه تالیږم یو بل اعلی ادارې ته او هلته نور سبق هم ووایه. نو دې د چوټیانو دپاره راغلو. خو چې کله دی واپس راغی نو د بده مرغه دلته د قصه خانې یو خونی واقع وشوه د پښتنو په تاریخ کې چې ډېر لوی اهمیت لري. او د آزاد سکول هډ ماسټر مقصود جان خان چې و نو هغه لکه د نور مهم خدای خدمتګارانو سره هغه گرفتار شو. نو دې دوران کې د سکول پاتې شو دغه څه نو د وی چې زه نور سبق وایم او ما له دې خورې او دې سکول دون هر سره کړی دي نو زه د دې خورې خدمت کول غواړم او دا زما لپاره صحیح ټایم دی. نو دې په دې سکول کې استاد مقرر شو په آزاد های سکول عثمانزو کې.
ماستر عبدالکریم د آزاد سکول عثمانزو سره ډېر مینه لرله او په دې ارمانو چې په څه طریقه د پښتنو د نوي کول لپاره د علم او زده کړو لاره برابره کړي. د داسې وختو چې د ځینې سختدریزه مولانو لخوا په سکولونو کې د زده کړې مخالفت کېده خو ماستر کریم په ډېر محنت او مینه خپل تعلیمي کمپاین مخ په وړاندې بوتلو. په دغه اړه نور معلومات ډاکټر سهیل خان راکوي.
د خپل مینې د جذبې او د خپل قوم سره د مینې او د دې سکول او د بچو د تعلیم سره د مینې د وجنه د تا د هډ ماسټر په دې باندې ترقی ورکړې شو او د هډ ماسټر شو. کله چې د خدای خدمتګار حکومت راغی په کال 1946 کې ډاکټر خان صاحب حکومت راغی نو دی د پبلسټی سانګ یو محکمه او پاغه کې ډایرکټر مقرر کړ. دا هغه محکمه بیا ختم شو. بیا دی نېشنل سیوینګ ډایرکټر مقرر شو. خو چې کله پاکستان آزاد شو نو دی بیا دا نوکرې نه وېستې. داغې نه پس بیا د خپل کار کې لازمي داری او د لرګو کاروبار به کولو او دې شروع کړل.
ډاکټر سویر خان وایي چې ماستر کریم د پښتنو د علمي سیاسي او ولسی پرمختیا لپاره نه هېرېدونکي خدمات ترسره کړي دي. د پښتنو په تاریخ او سیاسي کتابونه لیکلي دي او د باچا خان د عدم تشدد د پیغام خورولو لپاره د پښتنو کلو او خارونو ته سفرونه کړي دي. نوموړی وایي چې ماستر کریم د انجمن اصلاح افغانا او خدای خدمتګار تحریک دواړو په مشرانو کې شمیرل کېده.
ډېر زیات خوش آواز او ډېر زیات خشتمو. کله کال 1918 کې دی وفات شو نو بچا خان د ماستر کریم باره کې یو ډېر ښکلی مضمون لیکي چې ماستر کریم چې دی نو دی مونږ سره په سکول کې په نهم کلاس کې داخل شو او دا هغه ورځې وي چې پښتنو به خپل بچي تعلیم یافته کول نه او ملا ورپسې لګېدلو چې سبق د مدرسې وي د پاره د پیسې وي. نو وی چې درې کسان درې ماشومان دا به ما سره ګرځېدل کلي په کلي. په هغه کې یو جون عبدالغنی خان او یو عبدالولی خان او یو ماستر کریم یعنی عبدالکریم. نو دی وی چې ماستر کریم با دا زمونږ رانجمن د پروګرام شروع د تلاوت کلام پاک نو کړه. د با تلاوت کو هغه پسې به ترجمه وکړه. باچا خان وی چې ما به بیا کله عوامو ته خبرې کولې نیمه ته وګوره دا تلاوت یې چوکو ستاسو بچی داسې تلاوت کولی شي داسې ترجمه کولی شي دا ټول د آزاد سکول کې زده کړل. نو که تاسو خپل بچی داسې کول غواړئ نو تاسو هم دا خپل بچی دی کې داخل کې دا خو هم د دې سکول ماشوم دی.
په آزاد سکول کې د هډ ماسټر په موده کې ماستر کریم په لیکلو پیلو کو د یوسفزو د تاریخ لیکلو سره سره په سیاسي او ادبي موضوعاتو بشپړې مقالې ولیکلې. د ماستر کریم لیکلي شو افسانو ته په پښتو افسانوي ادب کې ډېر اهمیت حاصل دی. نور تفصیلې د ډاکټر سویل خان نورو.
د یو کتابو د افسانو کتابو جوله ګلونه زه دا ویل شم چې دا د پښتو ادب او خصوصي طور باندې د افسانوي ادب یو ماستر پیس دی. دین علاوه د یوسفزو تاریخ دا یو کتاب لیکلی دی، بدمرغه دغه چاپ شوی نه دی. د پښتو ژبې تاریخ د لیکلی دی یو کتاب، پښتونستان یو بل کتاب دی، دا هم انپبلش دی. دی زوی محمد اورنګزیب او د دې لور ناهید اختر نما چې انټرویو کوله، هغې وی چې یو بل کتاب هم هغه خود نوشت و د دې خپل چې په دې څه تیر شوي دي. نو وی چې هغه محمد اورنګزیب وی چې هغه ما پخپل لاس غریباغ ته وړو، خان عبدالولي خان لن ورکړو چې دا چاپ کی او په دې باندې سریز ولیکي. خو هغه ما ته په انټرویو کې وی چې چونکې هغه بیا بیمار شو، نو بیا موږ ډېر تپوس وکړو د هغه کتاب خو هغه په غریباغ کې بیا موږ ته ملاو نه شو.
ډاکټر سویر خان وړاندې وایي چې ماستر کریم د خپلې نظریې او خپل قام لپاره د خدمتونو په بدل کې د برتانوي او پاکستانی چارواکو دواړو لخوا ډېر تکلیفونه زغملي دي، خو کله هم خپل اصول نه دي هېر کړی او د ډېر لوی کردار څرګندونه یې کړې ده.
په کال 1901 کې گرفتار شو، کال 1915 کې گرفتار شو، کال 1928 کې د پاکستان د آزادۍ نه پس خو بالکل مستقل دی، په جیل کې پاتې شوی دی. د تا دا اعزاز حاصل دی چې کله دی آزاد های سکول هډ ماسټر وو، نو د پخپلا کوشش گاندی جی، جواهرلال نهرو او ڈی سائی دا دی سکول ته راغوستي دي، او د هغه پروګرامونو د هغه سټیج سیکرټری توب کار ادا کړی دی. د یو ښکلی سپاسنامه پیش کړی ده. نو هغه سپاسنامه چې بنی ادم ګوري، نو هغه نه اندازه لګي چې یاره دی یو څونه زبردست رایټر، یعنی لیکوال و. دې چې کله جیل کې د دې لور نه هېد اختر ما ته وویې د حکومت ته وویې چې زه نور سبق ویل غواړم، نو وی تاسو به دې نه اندازه لګوئ چې د دویم ګریجویشن بیا دا د علیګړ نه کړی دی، د جیل نه.
ماستر عبدالکریم د خپل ژوند اخري ورځې هم په خپل کلی کې تیرې کړې دي، او په کال 1918 کې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې دي. دا هغه د ژوند د اخري ورځو شپو په اړه د ډاکټر سویل خان نورو.
کله کال 1918 کې د خدای خدمتګارې د ډاکټر خان صاحب حکومت ختم شو، دغه سیونګ ډایرکټر و، نو د استعفا ورکړه. نو دغه دوران کې قیوم خان په زور زیاتې په جبر کوم حکومت واغستې ده. نو دا قیوم خان د کور ته راغی، چې دلته کور ته راغی نو دته په کور کې وی چې کریمه، زه ستا د عرص نه خبر یم، نو زه تا له دعوت تر کومه چې ته راشه، او زه تا په یو بل محکمه کې تا ډایرکټر کومه، خو ته د خدای خدمتګارۍ نه ووړه. نو ده ورته وی چې قیوم خان صاحب، ملنګ یم خو کچکول د سرو زرو ګرځوم. دا جمله رده چې ده، نو دا داسې جمله ده چې دا خلق لرزوی. دو د لرګو کاروبار شروع کو په 400 کې، بیا هغه ول مزه ور نه کړه، ځکه چې دی خو په ماستر کریم مشهور و، یو لوی ادیب و، خلق بول راتللو ځان به ته پویول چې د جون ډیر ګران په دیو چې زمونږ د کور مخې ته باغی وی چې د انټیلیجنس والا یو کس خامخا ناستو. بیا دی راغی جی ځمیداری شروع کړه، دوی داسې یو اته نه جیره وزمه که خپل شته. خو اخري جن د دې چې دی، نو هغه ډیر مشکلات سره سر زکو چې دی اچانک بیا بیمار شو. دی پکی کې د سخوللو هغه د لاسه دی بالکل په دوه ورځې کې قطع پرې وته دی، په درې ورځې دی وفات شو.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه، بعد عدم تشدد د کاروان دی بل نوموړی مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا، رو باچا خانی پکار دا. بستنو دا سی خوارو دار ولی پس ملار شی بیلار ولی، سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا، رو باچا خانی پکار دا. باچا خانی پکار دا، باچا خانی، باچا خانی پکار دا، باچا خانی.
پختو لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق و نمونه شعرونو ځان له په هر کلي کې ورورو ساتي د نفرتونو نه څه نه جوړېږي د دې جنګونو نه څه نه جوړېږي انسانیت او سړیتوب زده کوي د دې ظلمونو نه څه نه جوړېږي تاسو د یو بلوې زار ولې پاتې د مینې له اظهار ولې پختنه مینه پاک مینه افغانی پکار ده او باچا خانی پکار ده باچا خانی پکار ده باچا خانی باچا خانی پکار ده باچا خانی باچا خانی پکار ده بنیاد پکار دے لگی اتفاق او اتحاد پکار دے سوات کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلے دا تیاری ختم کئی رانا واخلے دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار پخ پلا خاور دا جون سا واخلے دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی خدے بمون بخی سہی مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا